امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په کموالي اندېښنه ښودلې. خو اوس په مکرې د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د کاتب ملاتړ ماموریت د شنبې په ورځ ویل دي چې د افغانستان په جنوب کې د امریکا یو سرتیری په خپل منځي برید کې وژل شوی او دوه تنه نور زخمیان شوي دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو په روزګان ولایت کې په امریکایي ځواکونو ډزې کړي، څلور تنه وژلي دي او څو تنه نور زخمیان کړي دي. د شنبې د ورځې پیښه تقریبا یو کال وروسته بیا شوي چې کله په ننګرهار ولایت کې یو افغان سرتیری درې امریکایي ځواکونه وژلي وو. د سومالیا پر کورونیو چارو وزارت د شنبې د ورځې په برید کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي دي او پولیسو په مقابلو ډزو کې درې بریدګر وژلي دي. په دغه مرګونی برید کې لږ تر لږه دیارلس تنه زخمیان شوي هم دي چې پکې د سومالیا د کورنیو چارو وزارت کارکوونکي شامل دي. د سومالیا د پولیسو مقامات ویل دي چې دغه نښتې شاوخوا دوه ساعته دوام وکړ. د الشباب وسلوالې ډلې دا کړي چې برید هغوی کړی دي. د الشباب تراګر ډله چې د القاعدې شبکې سره تړاو لري د څو کلونو راهیسې په سومالیا او خاص په موګادیشو کې د بریدونو مسؤلیت مني. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د متحده د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره خبرې ناهیلي کوونکې وې او واشنگټن یې تورن کړ چې هڅه کوي چې یو اړخیز فشار سره د پیانګ یانګ اټومي پروګرام بند کړي. په دې بیان کې د شمالي کوریا د حکومت لوړپوړي چارواکي کیم یونګ چاول د دې هیواد یو شمیر نورو چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو تر دوی ورځنی سفر وروسته خبره شوې ده. خبره شوې بیانیه وایي چې د خبرو نتیجه ډیر اندېښنې وړ ده او یو داسې خطرناک حالت پیل بریشي چې ممکن د اټومي بې وسلې کونې په اړه د شمالي کوریا علاقمندي زیانمنه کړي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بیا دا سفر مثبت کړل دي. نوموړي له دې خبرو سمدستي وویل چې دواړو لورو څو ساعته ګټورې خبرې درلودې او کابو تر ټولو عمده مسایلو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې پر د شمالي کوریا له چارواکو سره تلیدنې وروسته جاپان ته ولاړ او له هغه ځایه به ویتنام، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم سفرونه کوي. د جنوبي وزیرستان ټولنیز فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی حیات پریغال چې د تیرې جمعې په شپه له خپل کور څخه د پاکستان امنیتي ادارو کسانو پورته کړی وو، په دې طرف د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې احتجاجي غونډه وکړه. دغه راز د شمالي وزیرستان د دیګال په سیمه کې هم یو احتجاجي غونډه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ خلکو ته په خپلې وینا کې داسې وویل:
دویمه ورځ یې دوه چې حیات پرغل د پاکستان سکیورټي ایجنسۍ د خپل کیر نغوه کړی ده. موږ د دې خبرې شدید مزمت کی او دا خبره وته کی چې که زر تر زره تو هغه سړی خلاص نه کړو ته به ته ووینې تو د ډی خان کنډ مخې ته پکښې نه او تر هغه وخته پرې به نوستې وي چې تر سې پرا تو د سړی پریشا نه وي.
حیات پریغال مسلکی پلاوه فارمسیست دی او د پی ټی ایم یو فعال غړی دی او یو میاشت مخکې له دوبۍ څخه د ډیر اسماعیل خان په ظفر آباد کې خپل کور ته په رخصتۍ تللی وو. د ایران حکومت پرون د شنبې پر ورځ وویل چې اته کسان یې په تهران کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په بریدونو کې مستقیم همکاري درلوده یا هغوی یې اعدام کړي دي. وسلوالو کسانو د 2018 کال د جون د میاشتې په اومه په تهران کې د هغه هیواد د پارلمان پر ودانۍ او د خومینی پر مزار دوه جلا جلا بریدونه وکړل چې 18 کسان پکښې وژل شول او 50 تنه نور زخمیان شول. د خبر تفسیر به د عاشق الله رینزی څخه واورو.
د ایران حکومت ویلي دي چې اعدام شویو کسانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په بریدونو کې مستقیمه همکاري درلوده. د ایران دولتي مطبوعاتو د اعدام د جریان انځورونه خپاره کړي دي خو د اعدامولو د ځای په هکله یې څه نه دي ویلي. په ایران کې په اعدام محکوم کسان معمولا په دار زړول کیږي. د ایران خبری ایجنسونو د هغو کسانو نومونه هم خپاره کړي دي چې د شنبې په ورځ اعدام شوي دي. وسلهوالو کسانو د 2018 کال د جون د میاشتې په ومه په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مزار دوه جلا بریدونه وکړل چې 18 کسان پکې ووژل شول او 50 سره نور زخمیان شول. د تهران د حملو په غبرګون کې تیر کال همغه وخت د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د سوریې په ختیځو سیمو شپږ توغندي هم وار کړل چې د ایرانی مقاماتو په وینا د داعش جنگلی پکې پنخه شوی ول. اشرف الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او په روسیې کې د فوټبال نړیوال جام لوبي روان دي. په دې لړ کې پرون د شنبې په ورځ د سویډن او انګلستان د روسیې او کروشیا لوبي وسوې چې کروشیا کوربه هیواد روسیې ته ماته ورکړه او برتانیې بیا سویډن ته په دوه ګولو ماته ورکړې ده. دا خبرونه شتاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس پام وکړئ رپورت. دا ځل په فرا ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د واکسین 15 ورځنی کمپاین په بریالیتوب سره پای ته ورسید. د فرا د عامې روغتیا رئیس وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر 200 او 8000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړه شول او تر اوسه کوم شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د بلې خوا د فرا د ولایت اوسیدونکي د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو لپاره د کلکې مبارزې غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
تیره اونۍ په فرا ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین 15 ورځنی فرعي کمپاین پیل شو چې د اړوند سیمه ییزو چارواکو په وینا د کومې ستونزې پرته پای ته ورسید. د فرا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا ځل د دې ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د کومې امنیتي او ټولنیزې ستونزې پرته کابو 2000 تر 15 کلونو شکته ماشومان دي گزارن خطرناک ناروغی پر وړاندې واکسین شول.
دا کمپاین کې تقریبا 2000 هغه کوچنیان چې سنې تر 15 کاله ټیټې هغه زموږ ټارګېټ دی او موږ دا کمپاین په شکل در موافقانه په ټول فرا مرکز او ولسوالیانو کې انشاءالله کوم خاص مشکل نه لرو.
د فرا اوسیدونکي هم د واکسین د پیل او په سمه توګه د پای ته رسیدو څخه یې تود هرکلی کوي، خو د ټولو خلکو او اړوند چارواکو څخه غواړي چې د پولیو ناروغۍ ورکېدو لپاره په ګډه او ټینګ هوډ سره مبارزه وکړي، ځکه په وینای پولیو په لوړه کچه ساري او ډیره خطرناکه ناروغي هم ده. د فرا اوسیدونکی یونس سپان په دې اکله داسې وایي:
راسه لاسونه یې د بل سره ورکو، دغه ناروغي پر ضد باندې اقدام وکړو. اقدام مو دا چې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړو، دغه واکسین تطبیق کړو په خپل ماشومانو کې تر څو پورې چې دغه ناروغي د افغانستان څخه هم ورک شي. دا ډیر ساده کار دی چې موږ د واکسیناتورانو سره همکاري وکړو او خپل ماشومان واکسین کړو، ناروغي خپله ورکیږي.
خو د فرا مدني فعال صادق سادی چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال او د دینی عالمانو د فتوا له مخې یې فرض ګڼي، د دینی عالمانو څخه د پولیو واکسین پر وړاندې د غږ او چتولو غوښتنه کوي. هغه وایي په کلیو بانډو کې دینی عالمان د ګزارن ناروغۍ په کابو کولو کې رغنده رول لوبولی شي.
مذهبي علماو زموږ امامان او زموږ ملایان حتی د پام وړ رول لري، حتی زموږ میشت یا زموږ اوسیدونکي هلته د ملایانو څخه د امامانو څخه او د علماو څخه په هرې برخه کې مشوره اخلي. نو زه په اطمینان درته وایم دغه ناوړه مرضي او چې کله د پولیو ده د دې پولیو د مبارزې په موخه باندې زه فکر کوم ستر رول لري.
که څه هم مخکې کلونه په فرا ولایت کې د ګزارن پیښې رامنځته شوې وي، خو د روغتیایي چارواکو په وینا د اوس لپاره دغه ناوړه ناروغۍ په فرا ولایت کې د واکسین په مټ تر یوه بریده کابو شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. که د تخار یو شمیر ځوانان د سولې او امن د ټینګښت ارمان لري، خو په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک د یو نیول سوي پولیس په ملاتړ د سیمې د ناامنه کولو ګواښونه کوي. په دې باره کې خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ رالېږلی.
له تیرو څو ورځو را په دی خوا په شمالي ولایت فاریاب کې د جنبش ګوند د طرفدارو لخوا مظاهرې روانې وي. د دولت لخوا د پولیسو د یو قماندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو وروسته د هغه طرفدارو مظاهرې وکړې. په دغه مظاهرو کې مظاهره کوونکو د فاریاب د ولایت ودانۍ او دولتي موټرې سوځولې دي. نن شنبه په سمنګان کې هم یو شمېر هغه کسانو چې د جنبش په ګوند پورې تړاو درلود د قیصاري په طرفداري مظاهره وکړه او د بلخ کابل لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې و. دغه مظاهره کوونکو ګواښ کاوه چې که د جنبش ګوند اړوند د پولیسو قماندان قیصاري خوشی نشي دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. په شمالي ولایتونو کې په داسې حال کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي چې په تخار کې یو شمیر ځوانان د سولې او امن د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جګړو په موده کې را لوی شوي او دا سوده ژوند د تیرولو پارمان دي. نو له مخالفینو او هغو خلکو چې جګړې او نامنی جوړوي غواړي چې جګړې ختمې کړي. دوی وایي چې مخالفې ډلې باید مخالفتونه له منځه یوسي او دا سوده ژوند لپاره هڅه وکړي.
زما نوم عبدالولی یو تن اوسیدونکی تخار دی ولایت یم. جګړه خو د افغانستان خلک په دا دوه دېرش کالو کې در په در کړل. ټول ایران ته مهاجر سو، پاکستان ته مهاجر سو، نور بهرني هیوادو ته لاړل. در په در سل رقمه تکلیفونه جنجالونه تیر کړل. زه دا غواړم د افغانستان د ملت نه چې د جنګ نه دې لاس واخت. باید د هر تنظیم که هر هغه طالبان کار څوک باید ورسره کینی دا مسله په خبرو حل کیږي، د جنګ له هغه نه حل کیږي.
زه صلاح الدین یم د تخار ولایت نه. وخت مونږ دا غټ شوی تقریبا د اوس دوه کلان ډیرو کلان ته نن ورځ پر مونږ دا جنگ لیدلی. جنگ له لاسه مونږ ایران ته لاړو، پاکستان ته لاړو، دغه بس هومره جنگ کې تیر شوی. نور دینه پس غواړو سي دا جنگ ونسي. خلک نه غواړو سي دغه ټول یو لاس حکومت سره سي. نور دا جګړه مونږ بیخي افغانستان کې رانه وړي.
دیمانم نواب ده د تخار ولایت اوسیدونکی یم.
جګړه بده ده، تمام خلک ته بده ده. پداسې هیڅوک خپل کار کولای نشي. د افغانستان دومره بدبختی او د جنگ او جګړه نه اوسه تمام افغانستان تباه سه. دغه سي دولت سره باید لاس یو کی سره سي دولت ته خدمت وکي. هر چیرې هر مشکلی پیدا سي باید دولت سره لاس ورکړي، دولت سره کومک وکي.
دغه ځوانانو دا هم ویل چې که جګړه نه وای اوس به د دوی هیواد هم د ګاونډیو هیوادونو په څیر آباد وای او یا به تر هغوی پرمخ تللی وای. د تخار دغه ځوانان د جګړې او نامنۍ د له منځه وړلو خبرې په داسې حال کې کوي چې په سمنګان کې مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل بلخ پر لویه لار د موټرو ټایرونو ته اور اچولی و او ګواښی کاوه چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي مظاهرې به پراخه کړي او په تاوتریخوالي به واوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په کموالي اندېښنه ښودلې او د ټاکنو له کمیسیون څخه یې غوښتي چې په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون د زیاتوالي لپاره د رایې ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې پروسه بیا تمدید کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په راتلونکو پارلماني او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې د ښځو لږ ګډون د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نږدې 8,602,000 کسانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې چې پکې 2,998,000 او 6,202 ښځې شاملې دي. دغه راز د 2,200 ښځو په ګډون 6,202 کسانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوماندانو په توګه نوملیکنه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون د چارواکو پر وینا د ولسوالیو شوراګانو لپاره د ښځینه نوماندانو شمیره دومره کمه ده چې آن د ټاکنو په قانون کې ورته ځانګړې شوې برخه لاسته راوړلی نه شي او د افغانستان په 130 ولسوالیو کې یوې ښځې هم د نوماند په توګه نوملیکنه نه ده کړې. دغو شمیرو ته په کتو د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ټاکنو له کمیسیون څخه وغوښتل چې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون د زیاتوالي لپاره د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې پروسه بیا تمدید کړي. هغې وویل دغه راز له محترم کمیسیون څخه زموږ غوښتنه د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې د دورې تمدید کول دي.
د ژوند په مختلفو برخو کې د بدلون راوستل د ستونزو څخه خالی نه ده او د ډیموکراسۍ تامینول د خلکو فعال ونډې پورې تړلی دی. د ښځو ګډون نه یوازې د هغوی د قوي ارادې تمثیل کوي، بلکې په پارلمان، ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او په راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو کې د هغوی د استازولۍ په ټاکلو کې به اغیزمن وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي چې د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د نومان په توګه د تحصیلي سند غوښتنه او د تذکیرو نه درلودل په دغې پروسې کې د ښځو د ګډون د کموالي لامل شوی دی. ښاغلي سیاد ژمنه وکړه چې د ښځو د پراخ ګډون لپاره به ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې پروسه تمدید کړي. هغه وویل په ځینو ولسوالیو کې موږ د خویندو هیڅ نوملیکنه نه لرو او په ځینو کې بیا په ډېره ټیټه فیصدي نوملیکنه شوې. موږ د ښځو چارو وزارت، مدني ټولنې او هغو بنسټونو څخه چې د ښځو لپاره کار کوي غوښتنه کوو چې له موږ سره همکاري وکړي او ښځې د ولسوالیو شوراګانو نوماندۍ ته وهڅوي. موږ ژمنه کوو چې د ټاکنو کمیسیون لخوا هر ډول اسانتیاوې چې وي کمیسیون حاضر دی چې په اړه یې تصمیم ونیسي. که خویندې حاضر وي چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځان کاندید کړي، کمیسون حاضر ده چې یو بل نیټه وټاکي او هغوی ته وخت ورکړي چې لخپل دغه حق څخه محروم نشي. لټاکن څخه د سار ځینی بنسټونه د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو لږ ګډون ته په اشاره وایي چې د ټاکنیزو بنسټونو د هڅو سربیره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ښځینه نوماندانې نشته. د افغانستان له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ یا فیفا د ښځو او ځوانانو د څانګې مسؤولې مریم اروین بارکزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو غړو ته د حکومت لخوا د مادي امتیازاتو نه ورکول د ټاکنو په بهیر د ښځو بې باوري او د عامه پوهاوي ټیټه کچه د دې لامل شوې چې ښځې د نوماندانو د نوملیکنې په بهیر کې د پام وړ ونډه وانخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د بامیان په ولایت کې افغان فرهنګیان وایي هغه په لسګونه کاروان سرایونه چې د پخوانیو وختونو د ورېښمو تجارتي لارو بقایا وه د نابودۍ په حالت کې دي. د بامیان د ولایت ځینې فرهنګي څېړونکي وایي چې په دې ولایت کې د حکومت د بېغورۍ له امله ډېر تاریخي آثار د نابودۍ په حالت کې دي. د بامیان ولایت د افغانستان یو له هغو مهمو تاریخي ولایتونو څخه دی چې مهم تجارتي کاروان سرایونه پکې ډېر دي. په دې ولایت کې 15 تجارتي کاروان سرایونه په دوهمه میلادي پیړۍ کې تاریخي قدامت لري. په دې وروستیو وختونو کې د سیلانانو توجه کمه سوې او د فرهنګیانو اندېښنې راپارولې دي. د دې کاروان سرایونو نښې نښانې په ششپل، درای غندک، سچک ولسوالي، یکاولنګ، کالودره کې لیدل کېږي. په دوهمه میلادي پیړۍ کې د تجارتي کاروانونو تمځای و. مسعود دهقان د بامیان ولایت یو فرهنګ څېړونکی دی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از اداره محلی بامیان و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان خواهشمندم که در قسمت مرمت و بازسازی کاروانسراها توجه بکنند.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا کاروانسرایونه مرمت سي او د بامیان ولایت د محلي ادارو او د اطلاعات و فرهنگ وزارت او ریاست څخه غواړو چې حداقل یو له دغو تاریخي ځایونو څخه مرمت سي. د فرهنګ پالانو علمي سازمان د ملګرو ملتونو د فرهنګي او روزنیز دفتر څخه غواړو چې د بامیان ولایت تاریخي کاروانسرایونه ترمیم او جوړ کړي. د بامیان ولایت د افغانستان د مهمو تاریخي ولایتونو د جملې څخه دی. لرغون پیژندونکی لایق احمدی وایي
خیلی جالب است که در وادی بامیان زمانی که از طرف بغلان رایت اگر در نظر بگیریم از شمال هندوکش زمانی که در قسمت دره خندق میرسه
در دیر جالب ده چې د کاروان سرایونو لړۍ د هندوکش د غرونو د شمال څخه پیل او د هیواد تر لویدیځ پورې دوام لري. د تاریخي آثارو له جملې څخه دوه مجسمې هم تخریب سوي. د بامیان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو عمومي مدیر حمید جلیاوایی
با کمال تاسف بگویم که کاروانسراهایی که در ولایت بامیان وجود دارد با گذشت هر روز وضعیت آنها وخیمتر شده و تخریبات آن
پس تاسف سره باید بگویم چې د هر ورځې په تیریدو سره د تاریخي ځایونه مخ په خرابېدو دي. حکومت باید د دې تاریخي ځایونو په جوړولو کې زیاته پاملرنه وکړي. د هیواد لرغون پیژندونکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریخي آبداتو د مرمت او د پخواني کاروانسرایونو د جوړولو چې د ختیځ او لویدیځ کاروانونو د تمځایونو په توګه کارېده په ترمیمولو کې غور وسی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د غزنی ولایت یو اتیا کلن سپینجری محمد عظیم چې له څه مودې راپادی خوا د هلمند د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای سوی و، وایي چې د سولې تر راتلو به د حرکت ملګرتیا وکړي. د سولې لارویان اوس په کابل کې د روسیې د سفارت تر څنګ ناست دي. حکمت سروش د کابل څخه په دې اړه رپورټ رالېږلی.
محمد عظیم چې شاوخوا اتیا کاله عمر لري د غزنی له مقر څخه دی. هغه کابل ته د هلمند د سولې ولسي حرکت کاروان لرسېدو وروسته له دغه حرکت سره یو ځای سوی. محمد عظیم وایي چې خپله لویه کورنۍ په مقر کې په دې نیت پرېښی چې په کابل کې د سولې غږ پورته کړي. محمد عظیم چې د دې حرکت تر ټولو مشر غړی دی وایي لسیزې په افغانستان کې روانې جګړې له نږدې لیدلې چې نور باید پای ته ورسېږي.
بس لم مدار نکو دی انا پاک په پزل سر را وتم دوی روپی مولا کرا چخ وی د سوال په موټر کې رالم په بابا کې دی رالم چې مال ک ما سوال لا تا لا و من کما یې کیا جنا تا لا و من او دا ور په افغانستان په اسلامي مملکتو په ټولو ملسو.
د سولې ولسی حرکت که څه هم دا مهال د روسیې سفارت مخې ته پرلت وهلی، خو د دغه حرکت سپینږری غړی محمد عظیم وایي چې په جګړه کې ښکېل افغانان باید نور په خپل منځ کې سوله وکړي.
تاسو به تر څو پورې دلته ناست یاست دغه د سولې حرکت به روان وي او ته به له دې خلکو سره ملګری که په دې اړه راته وایست؟
د سهر وخت دی الله تعالی عمر وسو او په موږ باندې راتکې راله او سوله مخته راله. هغه ورځ به ذاتي خیر وځو، هغه ورځ به نور ورځ د اختر وي.
ولس کلن طاهر خان چې د کندهار اوسېدونکی دی له پیله د سولې ولسي حرکت سره دی. هغه چې د دې حرکت تر ټولو ځوان غړی دی، دولسم ټولګی پای ته رسولی او په کندهار کې د خبریالۍ دنده لرله. طاهر خان چې د سولې د ولسي حرکت د نوي غړو د نملیکنې مسؤلیت لري وایي جګړې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی.
کوم وخت به د باندې یو ټک یو شی نه وشي، د کور خو به زنګ درته رالی چې ته خو به ښه یې. دا فکر مې کړ چې زما خپل سر په یو ځای کې خوندي نه وي، هلته به زه درس څنګه ووایم، هلته به زه کار څنګه وکړم. نو په دې وجه له دې حرکت سره یوځای شوم.
طاهر خان وایي په لومړیو کې کورنۍ د امنیتي اندېښنو له امله نه غوښتل چې له دې حرکت سره سفر وکړي.
اختره پورې خو دوی ډېر ماته ویل چې راسه، خطر دی، داسې دی. کوم وخت چې اختر سوله ییز و نو دوی چې اول هغه مثبت نتیجه ولید، بیا وروسته دوی ماته اجازه راکړه چې سمه د ورسره ولاړ شم.
دلته به تر څه وخته پورې یاست او څومره هیله لرئ چې تاسو به هغه څه چې غواړئ هغه په لاس راوړئ؟
دلته موږ د روسیې سفارت مخ ته راغلي او تر نامعلومه وخته به موږ دلې ناست یو او هیله مو ډیره ده د روسیې ولس ته چې نور له خپل حکومت څخه پوښتنه وکړي چې تاسو چې په افغانستان کې یاست هلته مو څه کړي دي، د څه شي لپاره تاسو هلته تللي یاست.
د سولې ولسي حرکت نه ورځې په کابل کې د امریکا سفارت پر وړاندې پرلت وهلی و چې د دې حرکت د مسؤلینو په خبره دغه ګام مرسته ورسره وکړه چې په غوښتنو یې یو شمېر عام امریکایان هم خبر سي. دوی وایي د امریکا له سفارت څخه یې کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د سولې ولسي حرکت کاروان دوی ورځې کېږي چې دلته په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته اړولي. د دوی په باور چې روسیه کولی سي پر طالبانو د فشار راوړلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي چې تر یو نامعلومه وخته به د روسیې سفارت مخې ته خپل پرلت ته ادامه ورکوي. تر دې وروسته دوی په پام کې لري چې د پاکستان سفارت مخې ته ولاړ سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پاپ فرانسیس هغه خاموشي وغندله چې تاوتریخوالي ته د زیاتېدو او پراخېدو اجازه ورکوي. د امریکا غږ خبریالي سابینا کاستل فرانکو په دې باره کې دا رپورټ
پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په باره کې خاموشه پاتې کېدل وغندل چې په لسګونو زره عیسویان یې خپل کور کلي پرېښودلو ته مجبور کړل. د دوشنبې په سهار د ایټالیا په جنوبي بندري ښار کې د ارتودکسو اسقفانو او د رومن کاتولیک مشرانو غونډې ته وینا کوله چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره دعا وکړه. پاپ فرانسیس نوویل عیسویان په منځني ختیځ کې د تعقیب سره مخامخ دي چې د ډیر مشکل په مقابل کې مقاومت کوي. پاپ په دغه بندري ښار کې د دعایا غونډې په وخت کې خبرې کولې. د نورو مذهبونو 19 مشرانو چې اکثر د ختیز اسقفان یا په منځني ختیز کې د کلیساګانو مشرانو د پاپ د شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون کړی و. اکثر وخت ورته د منځني ختیز د یوې کړکۍ په حیث اشاره کیږي. د باري ښار له ډېر پخوانه د لویدیځ او ختیځ تر منځ پل ګڼل کېده. دا ښار د سنت نیکولاس یادګار دی چې رومن کاتولیک او ارتودکس عیسویان دواړه ورته احترام لري. فرانسیس د سنت نیکولاس د ماڼۍ مخې ته دغو مذهبي مشرانو ته هرکلی ووایو او په ګډه یې د سولې لپاره دعا وکړه چې دا د عیسویانو د یووالي نښه وه. پاپ په کلونو کلونو د هغو عیسویانو د بدې ورځې په باره کې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده چې له منځني ختیځ نه شړل شوي دي. د عیسویانو شمیر په سیمه کې په تازه لسیزو کې پوره کم شوی دی چې علت یې افراطي مسلمانان، جنګونه، سیاسي او اقتصادي بې‌ثباتي ده. پاپ فرانسیس د دعا په سر کې وویل منځنی ختیځ د عیسویت منبع ده چې د لرغوني عیسویت عنانه او میراث پکې ساتل شوی دی او وی ویل زموږ روح ورنه سرچینه اخیستې ده.
Si è addensata specialmente negli ultimi anni una fitta coltre di tenebre.
او بیا هم په پولې دغه رڼا سیمه په دې وروستیو کلونو کې د جنگ، تاوتریخوالی، تباهۍ، اشغال او د ډول ډول افراطیت تورو ریزو پټه کړې ده چې خلک یې مهاجرت ته مجبور کړي دي. پاپ زیاته کړه چې ټولې دغه پیښې د ډیرو د خاموشۍ په وخت کې شوې دي. منځنی ختیځ د داسې خلکو ځای شوی دی چې خپل کورې کلی پریښی دی. پاپ وویل بې تفاوتي باید له منځه ولاړه شي او موږ غواړو د دغې بې تفاوتۍ په خلاف خپل آوازونه پورته کړو. پاپ فرانسیس ویره څرګنده کړه چې ښایي په منځني ختیځ کې عیسوي ټولنه له منځه ولاړه شي او د سیمې رنګ به بدرنګ کړي. د زیاته کړه نن ورځ موږ غواړو د هیلې شمع بله کړو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند غړو د محکمې هغه حکم غندلی چې له مخې یې پخوانی صدر اعظم په 10 کاله زندان محکوم سوی دی. نواز شریف چې اوس په لندن کې اوسیږي وایي چې پاکستان ته په ستنېدو به یې حکومت زنداني کړي. شریف ټینګار کوي چې د استناف طلبۍ لپاره له خپلو وکیلانو سره سلا مشوره کوي. لبلی خواه ده تحریک انصاف گون رهبر عمران خان ده شریف پر ضد ده قاضیانو حکم ستایلی دی. نور تفصیل پر رپورت کی واری.
ده پخوانی صدر اعظم نواز شریف پلویانو پرون نو سال آغه ده کراچی ده مطبوعاتو په کلب کې یو اعتراضیا غونډه جوړه کړه چې د اعتصاب ملي ادارې پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته د فساد په تړاو د 10 کلونو د بند سزا ورکړه. د محکمې د دې پریکړې په غبرګون کې نواز شریف چې همدا مهال د خپلې ناروغې میرمنې د درملنې په تړاو په لندن کې دی وویل چې په اړه به یې د انصاف غوښتنه وکړي.
زما د میرمنې ترخه کېدو وروسته به بیرته کور ته نه بلکې هیواد ته ستون شم ځکه چې هغوی به مې له هوایي ډګر څخه زندان ته بوځي. زه به د انصاف لپاره له خپلو وکیلانو سره خبرې وکړم.
د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د ګوند نوی رئیس دی د لاهور په ښار کې په یو خبري کنفرانس کې د محکمې دغه پریکړه رد کړه.
دغه پریکړه یو سیاسي انګیزه لري او په حقوقي لحاظ نیمګړې ده. په دغه پریکړه کې ډېرې قانوني نیمګړتیاوې موجودې دي. د پاکستان خلک او ګوند دغه حکم ردوي.
خو سیاسي مخالف او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د محکمې حکم د نوي پاکستان پیل وباله.
چونکه یو شروعات ده
په نوي پاکستان کې بلوی غلو نشي کولای چې پارلمانونو ته ولاړ شي او نه به وزیران، صدر اعظمان یا جمهور رئیسان شي. هغوی به زندان ته ولاړ شي.
د اعتصاب ملي اداره وایي په لندن کې دا نواز شریف د اولادونو په نومونو اخیستل شوي د اپارتمانونو د پیسو منابع څرګندې نه دي چې د صدر اعظمۍ پر مهال یې دا رشوت پر پیسو اخیستي دي.
میا محمد نواز شریف ته د 10 کلونو سزا ورکړل شوې ده. هغه 8 میلیونه پاونډه جریمه شوی هم دی. همداراز مریم نواز هم د اوو کلونو په بند محکومه او 2 میلیونه پاونډه جریمه شوې ده.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم لا دمخه د جولای د 15مې په ټاکنو کې لاسیالي کولو محروم شوی دی. د هغه لور مریم نواز ته د بند سزا معنا دا ده چې هغه به په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستلو وړتیا ونه لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.